سلامونه د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماسپښین 2 بجې سوې زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي افغان حکومت د مهاجرت، قانونو او ښاري پراختیا په برخو کې د مدیریت له اړخه جدي ستونزو سره مخامخ دی. په دې اړه مو له وزارتونو سره هم خبرې کړې دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مانچستر ښار په برید کې ښایي ډېر کسان ښکېل وي، او همداراز اورو د بهرنیو مرستو په برخه کې د بودیجې د کمولو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو له ساړه عکس العمل سره مخامخ سوی دی. د دغو او نورو نړیوالو خبرونو تر تفصیل مخکې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان اړوند خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. جمهوری ریاست وایي افغان حکومت د ناټو په ناسته کې ګډون نه کوي. د ملي امنیت سلاکار په روسیه کې د هندوستان د ملي امنیت له سلاکار سره په دوه اړخیزو امنیتي او سیاسي همکاریو خبرې کړي. او د بامیان په هوایي ډګر کې د تیرې ورځې د ستونزې په تړاو دوه تنه نیول شوي. بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست وایي افغان حکومت د ناټو په ناسته کې ګډون نه کوي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت به د ځینو دلایلو له امله د ناټو په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي.
د افغانستان حکومت ناټو په ناسته کې ځکه ګډون کوي تیر جمعه ښاغلي جمهور رئیس د ناټو د مشرانو سره یو نیم ساعته ویډیو کانفرنس درلود. دې کانفرنس کې د افغانستان او ناټو ترمنځ هغه امنیتي تفاهمنامه چې لاسلیک شوې وه، د دې راتلونکي مرستې د افغانستان سره ټول باندې بحث وسو. دویم دا چې افغانستان د بحث موضوع نه دی په دې ناسته کې.
دغه ناسته به سبا د ناټو په مقر بروکسل کې جوړه شي. د ملي امنیت سلاکار په روسیه کې د هندوستان د ملي امنیت له سلاکار سره پر دوه اړخیزو امنیتي او سیاسي همکاریو خبرې کړي. د ملي امنیت شورا دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د عالي رتبه امنیتي مسولینو د اتم امنیتي کانفرنس په سنډه کې دواړو لورو د افغانستان او هندوستان د دولتونو ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي او امنیتي همکاریو په پراختیا بحث وکړ. خبر پاڼه وایي چې په دغه کتنه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ او تقویې په هدف د هر اړخیزي طرحې پر جوړېدو خبرې شوې. د افغانستان او هندوستان د ملي امنیت سلاکارانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سیمې پر امنیتي او سیاسي حالاتو هم بحث کړي، او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په هدف د یو جامع میکانیزم د جوړېدو په هدف یو لړ پرمختګونو ته رسیدلي. ټاکل شوی چې په مسکو کې د عالي رتبه امنیتي مسولینو اتم کلنۍ امنیتي کانفرنس نن ورځ هم دوام وکړي. د بامیان والی وایي د دغه ولایت په هوایي ډګر کې د تیرې ورځې د ستونزې په تړاو د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان او د لومړی امنیتي حوزې امیر تر سر لاندې نیول شوی. طاهر زهیر نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه اقدام د یو پلاوي له سړنو وروسته تر سره شوی.
هر دو شتات نظارت قرار گرفتن، تحقیقات هم شده.
دوی دواړه تر سر لاندې نیول شوی، له دوی څخه سیړنې پیل شوی. ممکن نور کسان هم په دې کې ښکېل وي چې ورسره به قانوني چلند وشي،
مطابق به قانون هم راشن برخورد شوی.
د بداسې حال کې ده چې د کامیار خصوصي هوایي شرکت یو مسول عثمان صمدي نن ازادي رادیو ته ویل چې د ولسی جرګې وکیل عبدالرحمن شهیدانی تیر ورځ په بامیان هوایي ډګر کې د دې شرکت د یوې الوتکې د کیناستلو مخه نیولې ده. همدارنګه د افغانستان ولسی جرګې هم نن د دغې پیښې د څېړلو په تړاو یو پلاوی ټاکلی تر څو په دې اړه جدي پلټنې وکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ملي مشارکت ګوند پر مشر نجیب الله کابولي د تیر شپې وسلوالي حمله په تړاو سیړنې پیل شوې. دغه وزارت ویان د دفتر مسول نجیب دانش نن ازادي رادیو ته ویل چې حمله د کابل ښار د لسمې حوزې په مربوطاتو کې تیر شپه شوې ده.
دی
وایي تیر شپه لس بجې د لسمې حوزې اړوند د سلیم کاروان په ساحه کې نامعلوم وسلوالو د نجیب الله کابلي پر موټر حمله کړې ده. موږ خپلې څېړنې پیل کړې. غلی نجیب کابلي ټپي دی، اوس مهال په روغتون کې دی او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. تر اوسه کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
سلامونه د بریتانیا د کورونی چارو وزیر وایي د مانچستر شار په بریټ کې شاهیدیر کسان شکیل وی امبر روت نن بی بی سی رادیو ته ویلي د بریټ دغه نور بریډونو په مقایسه چې موږ مخکلي دلی وو ډیر پیچلی وو او داسې ښکاری چې بریټ کونکي په یوازې سر دا کار نه وکړي روت دا هم ویلي چې داسې بریښي چې بریټ کونکي په دې وروستیو کې للی بیا څخه بریتانیا ته ورغلی وو دا وایي تر پلټونو وروسته به معلومه سي چې دغه کس څوک څنګه یې توندلاري ته مخه کړه او له کومه ځایه یې ملاتړ ترلاسه کاوه تر دې وړاندې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي وو چې په دې هیواد کې د تروریستي ګواښ د خبرداري سطحه له لوړ څخه کړکېچن ته پورته سوې ده دا په دې معنا ده چې په دې هیواد کې د یو بل بریټ احتمال هم زیات دی په مانچستر شار کې د دوشنبه په ماښام یوې چاودنې چې ګمان کېږي ځانوژونکی بریټ به و 22 کسان ووژل سوه د بریتانیا صدر اعظم تریزا می تېره شپه ناوخته په یو ویډیوي وینا کې وویل چې د دې بریټ مشکوک تر سره کوونکی سلمان رمضان ابیدی شاید یوې لوی شبکې غړی وي د دې مشکوک بریټګر پاړه ویل سوي چې 22 کلن وو په بریتانیا کې زیږیدلی او لوی سوی وو تریزا می په بریتانیا کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ او ویل حکومت یو بیړنی پلان لمخې پوځي سرتیر ګمارلی چې له پولیسو سره په عامتایونو کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي بلخوا د مانچستر پولیسو ویلي چې دوی د دوشنبه د شپې له بریټ سره په تړاو یو 23 کلن کس نیولی دی د اسلامي دولت ډلې د دې بریټ مسؤلیت منلی خو امریکایي چارواکو ویلي چې دوی تر اوسه پورې د دې ډلې ادا نسی تاییدولی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او پاپ فرانسیس په واتیکان کې سره ولیدل ولسمشر ټرمپ له پاپ فرانسیس سره تر خبرو وروسته په روم کې د ایتالیا له ولسمشر او صدر اعظم سره خبرې وکړې ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې اسرائیل او لویدیز غاړې ته سفر کړی وو نو موري هلته له اسرائیل او فلسطینیانو څخه وغوښتل چې سولې ته غاړه کېږدي د امریکا ولسمشر په لویدیز غاړه کې وویل چې که اسرائیل او فلسطین د سولې په اړه یو توافق ته ورسیږي دا کولی سي په ټوله منځنۍ ختیځ کې د سولې پروسې ته لار هواره کړي غه سفر وړاندې ولسمشر ټرمپ په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون کړی و ل پاپ سره تر لیدو وروسته د نړۍ د دریو تر ټولو لوی ادیانو مرکزونو ته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ سفرونه هم پای ته رسیږي خو تر دې وروسته یعنی د مې پر 15مه شغله ټرمپ په پام کې لري چې بروکسل کې د ناتو په غونډه کې او د مې پر 16مه او 18مه د جی او یا د نړۍ د وستر قدرتونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي بلخوا د بهرنیو مرستو په برخه کې د بودیجې د کمولو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز د امریکا په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو له سره عکس العمل سره مخ شوی دی د امریکا په سنا مجلس کې د ډیپلوماسي او بهرنیو مرستو پر لګښتونو د څارنې د فرعي کمیټې مشر الینسی ګراهام پرون وویل چې دا وړاندیز به هیڅ ځای ونه نیسي ګراهام ویلي که دا بودیجې اجرا سي له نړۍ څخه شاتګ ته مجبوره کیږي او یا دا چې ډیری خلک په لستونزو سره مخامخ سي د 2013 مالي کال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په مالي بودیجې کې د ډیپلوماسي او بهرنیو مرستو په برخه کې لګښتونه کم شوي او پوځي لګښتونه زیات شوي دي د خبرونو پای
ازادي رادیو او ریچ په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي افغان حکومت د مهاجرت قانون او شاري پراختیا په برخو کې د مدیریت له اړخه جدي ستونزو سره مخامخ دی یاد وزارتونه دغه خبرو ته څه ځواب لري په دې اړه راپور لرو
اقلا یک سوال از وزارت امور مهاجرت نه کوم کړه داسې خونه اینا خلاف واقعیت است شما اتهام وارد
د کونړ اوسیدونکو د روغتیاي خدماتو او د روغتون د ودانۍ لنشتوالي شکایت کوي
د کونړ اسداباد مرکزی روغتون ساحه ډیره کمه ده مراجعینو لاس په ګریوان دي مشکلاتو سره
په نړیوالو موضوعاتو کې اورو چې د بحرین د شیګانو د کور مخې ته د لاریون کوونکو د بحرین د ولسمشر د شیګانو د شیګانو د مشر د کور مخې ته د لاریون کوونکو او پولیسو په نشته کې شمیر کسان وجل سوي دي د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او مخکشي شدي اورو له ازادي رادیو سره اوسي تاسوس مرجغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وايي افغان حکومت د مهاجرت قانون او شاري پراختیا په برخو کې د مدیریت له اړخه له جدي ستونزو سره مخامخ دی دغه مرکز مسؤلین وايي چې تیرو دو کلونو کې د افغان حکومت چاري ارزولي او مناسب وړاندیزونه هم ورته چمتو کړی دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چار وزیر بیا د یاد مرکز څېړنه بی اساسه او له واقعیت څخه لیري بولي، خو د قانون وزارت سرپرست بیا وایي په دغه وزارت کې وضعیت تر دې هم خراب دی چې په څېړنه کې یادونه سوې ده. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وی په تیرو دوو کلونو کې د نړیوالو متخصصینو په مرسته د مدیریت لاړخه د مهاجرت قانون او خاري پراختیا په برخو کې د حکومت چارې ارزولي چې غنیستونز پکې موجود دي. د دغه مرکز مشر اورزلان احمد د چهارشمې په ورځ کابل کې له حکومتي بنسټونو سره د یادې څېړنې د شریکولو پر مهال وویل چې څېړنه کاملا بې پرې او د کره اسنادو پر اساس ترسره شوې ده.
تیرو دو کلونو په ترڅ کې وکولای شو چې د یوې ډېرې هر شیزې بهیر په نتیجه کې په مختلفو موضوعاتو باندې د څېړنې برسېره د مختلفو حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو سره په مشورې داسې تحلیل او سپارښتنې راچمتو کړي چې نه یوازې د عملي کېدو بڼه ولري، بلکې هغه ټولو اداراتو کارکوونکي او مدني ټولنې استازي هم د دې بهیر د مالکیت احساس ځان ته کړي.
همداراز د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي چې د دوی څېړنه به له حکومتي ادارو سره مرسته وکړي، څو چارې لا اغېزمنې او د رهبرۍ په برخه کې خپلې ستونزې حل کړي. په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته لومړی مېرمن بي بي ګل غني هم په خبرو کې د یاد ورته څېړنې ګټورې وبللې، خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر بیا دغه څېړنه بې اساسه وبلله او دا یې وویل چې یاده څېړنه له واقعیت څخه لرې ده. خو په ورته وخت کې د قانون وزارت سرپرست به ویل چې په دغه وزارت کې ستونزې تر دې هم جدي دي چې په یاد څېړنه کې ارزونه شوې ده.
شما تحقیقات کردید، مطالعات کردید، مسابقه انجام بدین، اقلا یک سوال از وزارت امور مهاجرین را تمی کرد دست خانه اینا خلاف واقعیت است. شما اتهام را کردید، ما ناوزیر باید در حضور رسانه از خود دفاع کنیم.
متاسفانه میخوایم یادآور شما بگویم که وضعیتی که ما در وزارت نظر به تجربه کاری یک ماهی که دارم به مراتب از این بدتر است. وزارت مادن به عدم رهبری سر دچار است، نه تنها بر یک سطح بلکه بر چندین سطح.
همداراز د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي چې د اوبو او په نورو د اوبو د مدیریت او په نورو برخو کې هم څېړنې کړي، خو وروسته بل د هغې څېړنې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
له حدیث پردیس څخه مو واورېدل چې د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي افغان حکومت د مهاجرت قانون او شاري پراختیا په برخو کې د مدیریت له اړخه جدي ستونزې لري، خو د وزارت ځینو چارواکو دغه تورونه رد کړل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په تورخم کې په ځینو تجارتي مالونو کې لا هم عواید نسته. ځینې تجارتي مالونه چې د تورخم په لاره راوړل کېږي همالته تخلیه کېږي، او بیا د دې په خاطر چې محصول پرې رانسي په کراچي کې دې غاړې ته راوړل کېږي. شاه محمود شینواری تورخم ته تللی و او په دې اړه یې تحقیقاتي راپور جوړ کړی دی چې په ګډه یې اورو.
د ډیورن پر کرخه پرو د تورخم ترانزیتي خارګوټي لارې هر ورځ په سلګونو لوی او وړې بارون کې موټرې هوا ته راځي. د خلکو نیوکه دا ده چې ځینې مالونه په تورخم کې تخلیه کیږي او بیا د دې په خاطر چې محصول او پیسې پرې رانشي ماشومان په کراچیو کې دې غړ رالیږدوي. افغان سوداګر او د ننګرهار د اصناف اتحادی مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب وایي د عوایدو د فرار یوه مهمه لار همدا ده.
واقعیت دی چې کوم مالونه چې په قچاقي شکل د تورخم د لارې نه راځي هغه خو یو وجه دا ده چې د مالیې د فرار سبب ګرځي، د مالیې د محصول د فرار سبب ګرځي. په دویم قدم کې هغه بې کیفیت اجناس او تاریخ تیری اجناس چې هغوی تاریخ ته لس ورځې یا اته ورځې پاتې نو په همدغه کراچیو کې راځي.
د روانې اونۍ په سر کې موږ هم تورخم ته لاړو او له نږدې نه مو ولیدل چې د تورخم مزینه لس متره دی غاړه یو لوی سرای دی. تر دې سرای پورې پاکستانی ډاډسنی راځي او د سوداګرو مالونه تخلیه کوي. بیا له دې وروسته ماشومان او ځوانان دا مالونه په کراچیو کې دی غاړه رالیږدوي. د ترخم د ګمرک رئیس محمد طاهر رشیدی هم دا منی چې په دې خرګوټی کې د مالونو تخلیه غیر قانوني کار دی، خو په خبره دا کار تر پخوا کم شوی دی او هڅه کوي نور چاته اجازه ورنه کړي چې د سوداګرو مالونه هلته تخلیه شي.
بله بله، واضح خبره چې څوک زمینه ورسره مسایده یا څوک دا کار کوي دا د قانون خلاف کار دی. مونږ بزرګاو زلې ویل یا اوس هم دا کسان مونږ ټول کړیو دا څوک چې دا کار کوي چې راځي ورور ول دا بې قانوني کوي، راځي دلته میدان ته راشي، همدغه موټر راوړي په قانوني توګه ویسي. هغوی هم یو څه کسانې مشرانې راغلي وو دلته، پرون هم راغلي وو، مونږ سره ناسته کړې چې مونږ دا شی برابرو.
همدې سره ته مخامخ د سرحدي پولیسو پوسته ده، هغوی هم د دې کار مخه نه نیسي. د پاکستاني لاړسنې یو تن ډریور چې تازه یې مالونه په دې سره کې ښکته کړل، راته وویل دوی واپس چې کله ځي نو د دې سره څخه د وتلو په نوم سرحدي پولیسو ته له 300 نیولې تر 400 کلدارې ورکوي.
دلته اوس هم خیر سره خالی که اوس چې کوم نه واپس کې وځو، دلته چې کوم نه دا سرحدیان دي دوی 300 روپۍ یو ځای اخلي، سل نور اخلي.
د مرکو په جریان کې د تورخم د سرحدي پولیسو د کمیساری مسول کسان را سره هم موجود وو او ترې غوښتنه مو وکړه چې دوی ولې بروړونکو ډارسنو ته اجازه ورکوي چې دلته مالونه تخلیه کړي، او دا رنګه د ډریورانو دغه تور مو هم ورسره شریک کړ چې په خبره یې سرحدي پولیس ترې پیسې اخلي، خو هغوی د مرکې له کولو ډډه وکړه. د ډریورانو په خبره په نورمال ډول هر ورځ په سلګونو بارډونکو لارسنې دی غاړه د سوداګرو مالونه راوړي چې د تخلیکې دوه وروسته لومړی پلاسی کراچۍ وکي او بیا په وړو موټرو کې په قاچاقي ډول له محصول کولو پرته جلال آباد ښار ته رالېږدوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسیز مرجغ له ازادي رادیو اوري. د کونړ اوسیدونکو له افغان دولت او نړیوالو مرستندوی ټولنو څخه غواړي چې د روختون لپاره د ودانۍ په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. دوی وایي د ځکه نشټوالي یو بهانه کې د خو اوس د عامه روغتیا ریاست ته د درویش چری بمځکه په واک کې ورکړل شوی ده. په دې اړه د روح الله انوري راپور اورو.
یو تن چې ناروغ یې په روغتون کې بستر دی ازادي راډیو ته وویل دا سد آباد اوسنی روغتون وړوکی او د ناروغانو شمیر زیات دی. په اکثرو بسترونو کې دوه ماشومان پراته دي او دوی هم د ناستې د پاره ځای نه لري.
عزیز الله د درپیچ ولسوالۍ ننګلام کلي اوسیدونکي پیلن لپاره د کونړ اسد آباد مرکزی روغتون ساحه ډیره کمه ده، مراجعینو لاس په ګریوان دي، مشکلاتو سره باید دا ساحه کلاو شي. هغه ځکه یو منطقه دي ته هغه شوې ده، مشخص شوې ده، او د دوی دا پرسونل هم زیات شي او مناسب ځایونه جوړ شي چې مریضانو تداوی په خو وخت او مخبل خدای کې کار سره معیار سره وشي.
د اسد آباد روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادي راډیو ته وویل د تعمیر کوچنیوالی او د زی تنګوالی په وجه غنو ستونزو سره مخ دي.
دلته د خدماتو په وړاندې وازنې مشکل زمونږه د دې تعمیر زړواله او غیر معیاري بودنده، نور د سامان او وسایل او د پرسنل د لحاظ مونږ هیڅ نو مشکل نه لرو.
هغه وای او سورته دفاع وزارت دروشت جریب ازبکه په واک کې ورکړي، خو د مالی امکاناتو د نشټون په وجه په تعمیر کار نشي پیل کولې.
په دې اخر وختونو کې د محترم والی صاحب او د وزارت دفاع سره په تفاهم باندې د فیاض کم د عامه روغتیا د ریاست په واک کې ورکړې، د اسد آباد ولایتي روغتون او د کونړ د میډیکل کمپلیکس په نوم باندې په دغه ځای کې چې درویش جریب ازمکه ده، که په دغه کې یو معیاري او سټنډرډ تعمیر جوړ شي نو دغه مشکل به زموږ حل شي.
دغه درویشت جریب ازمکه کې پخوا د ملي اردو د فیاض په نوم کنډک پروتو چې یو وخت پکې امریکایي سرتیری هم ورسره دیره وو، خو اوس دا ټول ازمکه د عامه روغتیا ریاست ته سپارل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د غزنی ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو او مدني فعالانو د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې د شدینز د کوونکو پر وړاندې خندونو دوی سخت اندیشمن کړي او باید مخه ونیول سي. شریف الله شرافت په دې اړه راپور لري.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکی وایي هیڅ کله به یو چاته اجازه ورنکړي چې اولادونه د جهل کند تو غرزوي او نابینا یې کړي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یوې غړي فاطمه رحیمی د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د شزینه زده کوونکو پر وړاندې خندونه سخت اندېښمنه کړي او باید د ډېرې دوه مخنیوي وسی. اغل رحمی وای ک دولت ته دغه ډول خندونو مخه وننسی زیات شمیر پلرونه بخپل لونی لښونځي لتاک څخه مانه کړي او زمج یو شمیر خوندی به د زده کړې له دغه ستر نعمت څخه به برخي پاتې سي.
خوب یاد مشکل هست که وقتی تهدیدات در برابر مکتب نسوان زیاد میشه، اکثر این دفعه قبلا همه اتفاقات افتیده بود.
کله چې د شونځي په وړاندې ګواښونه زیاتیږي نو بیا کورنۍ خپل لوڼو ته اجازه نه ورکوي چې شونځي ته د درس ویلو لپاره ولاړې سي، په دې خاطر چې مور او پلار خپل لور او زوی لوی کړي او د درس ویلو ملاتړ یې وکړي او نو بیا هیڅکله نه غواړي چې د هغوی ژوند ته د ګواښ متوجه وي او یا هم د هغوی په ژوند کې لوبې وسي. نو معلومه ده کله چې انجونې او الکوان د دې هر څه په وړاندې ودرېږي او مبارزه کوي نو کورنۍ د درس ویلو ممانعت کوي.
یعنی در برابر چالش های استادگی که نم مطمئنم که خانواده ها ممانعت مونه د درس و تحصیل از اونا.
له دې سره د دغه ولایت مدني فعالین هم ورته څرګندونې لري. مدني فعال جمیل وکار له عامو خلکو غوښتنه وکړه چې په خپلو سیمو کې د ښوونځیو پوره ساتنه وکړي او د خپلو ماشومانو او اولادونو پر وړاندې دغه ډیوې بلې وساتي تر څو د ماشومانو راتلونکی روښانه وسي.
په سیمه کې خلک په یو شکل باندې هغه مخالف لوري چې ښوونځي تړي کسان لوبي مخالف لوري انکار کوي، خو بیا هم دوی هغه مسله ښه تشخیصولی شي، دوی هغوی ته په یو شکل باندې ښه قناعت ورکولی شي ځکه مستقیمه رابطه په ویناو باندې ورسره لري. د علماو مسؤلیت دغه ده، د خلکو مسؤلیت دغه ده، پوهې د قشر مسؤلیت دا ده تر څو دغه یو عامه پوهاوی را ترویج کړي، دغه یو عامه پوهاوی
ځایي چارواکي دغه خبرې پر داسې مهال کوي چې درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په مرکز کې د کرباغي په سیمه کې ناپیژنده کسانو د انجونو یوه ښوونځي په بمونو والوزول او ویل کېده چې په دغه ښوونځي کې شپږ سوه زده کوونکو زده کړې کولې. او همدارنګه له دې وړاندې بیا د دغه ولایت په مرکز کې د یوې ښوونځي واکې انجونې مسمومې سوې. په ورته وخت کې د دغه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد عابد عابد بیا په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي ژمنه کوي. نوموړي وایي د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره یو لړ پلانونه تر لاس لاندې نیولې دي او په خبره چې ښه پایله به هم ولري. ښاغلی عابد وایي
یعنی زموږ د دې تلاش ده د ولایتي شورا جناب والي صاحب امنیتي ارګانو او ټولو غزنی سپینګي او مشرانو سره په مشوره قدمونه مو اخیستي، مختلفو جلسې مو نیولې دي مشرانو سره د ولسوالۍ او د مرکز، خدای دې وکړي چې دا مثبتې نتیجې ولري. طالبانو د خوانه ما قضیه رد شوه، زه دې موږ کار نه ده. یعنی بعضې نورو مکتلې کړی یم په تنګ کې شته چې غواړي د معارف دا پیشرفت نه شي زغملی، هغه د دې وطن آبادي بیا جوړونه نه غواړي، هغه هم د دې مخالفت کوي. خو موږ سره ولسونه دي، موږ سره خلک دي، موږ مطمئن یو چې انشاءالله موږ معارف کې به هېڅ نه وایي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره سږ کال د افغانستان په یو شمیر نامنه ولایتونو کې د نامنیو له وجې د پوهنې بهیر له ستونزو سره مخ دی او په زیات شمیر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د شیعهګانو د مشر د کور مخې ته د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ په اخو ډب کې یو شمیر کسان وژل سوي او ټپیان دي. د دغه هیواد اکثره وګړي شیعه مذهبي دي خو له دوو پیړیو راهیسې واک د سنیانو په لاس کې دی. پولیس ادعا کوي چې مظاهرچیانو وسلې لرلې خو بشري حقونو پر مظاهره کوونکو برید غندلی دی. اسمت سروان په دې اړه نور حال راکوي.
په بحرین کې پرون سه شنبه وروسته لدی چې پولیسو د دغه هیواد د مخکښ شیعه ملا پر ملاتړ کوونکو مظاهره چانو برید وکړ، لږ تر لږه 15 تنه وغوښتل شول او په سلګونو نور ونیول شول. پولیس وایي نږدې 300 تنه پلازمینې منامې ته څیرمه په دی راس کې ونیول. دغه کسانو د بحرین د شیعهګانو د مذهبي مشر عیسی قاسم د کور مخ ته غونډه کړې وه. د بشري حقونو ډلو پر دې سوله ییزې مظاهرې د پولیسو خونړۍ حمله خندلې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دا برید د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وروستي سفر لومړنۍ نتیجه وبلله. ویل چې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر سفر د بحرین رژیم زړه ور کړ. ترامپ د یکشنبه په ورځ د ریاض د سرمشیزی په څنډه کې د بحرین له پاچا حمد بن خلیفه سره ولیدل او ورته ویل چې د امریکا او بحرین په اړیکو کې یو څه ترینګلتیا شته، خو د مظاهره چانو په ارتباط به کومه ستونزه نه وي. د خلیج د سیمې دا کوچنی هیواد د امریکا کلیدي متحد دی. په دغه هیواد کې د امریکا سمندري ځواکونه ځای پر ځای دي، خو د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې په ځلونو د بشري حقونو د مسئلې پر سر پر بحرین انتقادونه کړي دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت وایي په مظاهره کې هغه کس نیولې چې له 268 نورو سره د جاوله محبسه تښتېدلی و او له یو شمېر مظاهره چانو سره لاسي بمونه او چاړې موندل شوي دي. دا وزارت همداراز وایي چې د دغو کسانو زیات شمیر د عیسا قاسم په کور کې پټ شوي ول. همداراز وایي چې یو شمیر امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. بحرینی چارواکي عیسا قاسم په خپل هیواد کې تشدد او فرقوي تاوتریخوالو ته په لمن وهلو تورنوي. نوموړی د می په 21مه په یو کال باندې محکوم کړ. تیر کال د بحرین حکومت له عیسا قاسم څخه په دې تور د بحرین تابعیت واخیست چې له ایران سره اړیکې لري او خلک تاوتریخوالو ته هڅوي. بحرینی چارواکي د خپل هیواد په ناکراریو کې د ایران لاس ویني، خو ایران دا تورونه ردوي.
تاسو مشرخ له ازادي راديو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل هیواد نوې بودیجه کانګرس ته وړاندې کړه. د پوځي لګښتونو په برخه کې چې په افغانستان کې هم مصارف شامل دي زیاتوالی راغلی، خو بل لور ته ولسمشر ترامپ د امریکا بهرنۍ بودیجه کمه کړې ده. که دغه بودیجه کمه سي نو هغه لګښتونه به متاثر کړي چې د یو اس ایډ له لارې امریکا په افغانستان او نورو نړۍ کې کوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د 2013 میلادي کال په مالی بودیجه کې 46 میلیارد ډالر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عملیاتو ته ځانګړي شوی دی. خو دا بودیجه په دغه هیواد کې د اوسنیو امریکایي پوځیانو په حساب تعین شوې ده. اوس په افغانستان کې 8400 امریکایي عسکر شته. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره غواړي چې افغانستان ته د 3500 ترمنځ نور سرتیري واستوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې بودیجه دغه یوې برخه ده چې امریکا یې په پوځي ډګر کې بهر مصرفوي. په بهر کې د پوځي لګښتونو لپاره ولسمشر ټرمپ د 15 میلیارد ډالر وړاندیز کړی دی. په بهر کې د امریکا د متحده ایالاتونو په پوځي بودیجه کې 14 میلیارد ډالر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو د ځپلو لپاره شامل شوی دی. نږدې 15 میلیارد ډالر هم د اروپا لپاره بیل شوی دی، چې د اروپا لپاره نږدې 1.5 میلیارد ډالر تر پخوا زیاتوالی شي. ډانلډ ټرمپ د دفاع وزارت لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو او د ټولې دفاعي بودیجې لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو د زیاتوالي وړاندیز کړی دی. دا تر اوسنۍ بودیجې 10% زیاته ده. د امریکا دفاع وزارت د 544.5 میلیارد ډالرو غوښتنه لري. دا بودیجه 4.6% د روان مالی کال تر مالی بودیجې زیاته ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ژمنه کړې وه چې د خپل هیواد ملي دفاعي بودیجه به زیاته کړي، خو اوس چې کومه بودیجه کانګرس ته وړاندې کړې ده تر هغې ژمنی کمه ده. د امریکا د اساسي قانون له مخې کانګرس د بودیجې د تصویب وروستۍ پریکړه کوي، خو داسې ښکاري چې د کانګرس یو شمېر غړي له اوسنۍ بودیجې سره مخالفت کوي. په کانګرس کې د پوځي او بهرني تګلارې په برخو کې یو منل شوی غړی سناتور جان مکین دی. د سیشن بی پروس ویل دا بودیجه کافی نه ده او چې څنګه کانګرس ته راورسېده دفعه بشي. مکین غواړي چې دفاعي بودیجه تر 640 میلیارد ډالر زیاته شي تر څو د نویو مدرنو ظرفیتونو په برخه کې پانګونه وشي او پوځي چارې نوي شي. که یو لور ته د امریکا نوی ولسمشر په پوځي برخه کې بودیجه زیاتوي، بل لور ته د متحده ایالاتونو بهرنۍ بودیجه کمه کړې ده. سپین مڼې د چهارشنبه پر ورځ دغه بودیجه کانګرس ته واستوله. یو شمېر سیاسي کتونکي او د کانګرس غړي په دې باور دي چې د امریکا بهرنۍ بودیجه د پوځي بودیجې د زیاتوالي قرباني کیږي. سناتور لنسی ګراهام د امریکا په سنا کې د ډیپلوماسۍ او بهرنۍ مرستو د څارنې د فرعي کمیټې مشر د چهارشنبه پر ورځ ویل چې بهرنۍ بودیجه که ومنل شي موږ به مجبور شو چې په نړۍ کې شاته ګام کیشتو او یا به ډیر خلک په نړۍ کې له خطر سره مخامخ شي. د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ بودیجې له مخې به نږدې 2.3 سلو کې یا تقریبا 19 میلیارد ډالر په 2013 کال کې د امریکا د ډیپلوماسۍ او بهرنۍ مرستو له برخو راکم شي. دغه کمبود په ځانګړي ډول نړیوالې روغتیایي هڅې او نړیوال سازمانونه له ناټو پرته اغیزمن کوي، خو په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکانل د ټرمپ د بودیجې ستاینه کړې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری اوس په لهغو پیغامونو څخه یو څو درته ولولم چې تاسو ازادي راډیو ته لیږلي دي. عزت الله الهام د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه لیکلي، د لوګر د شهدا او معلولینو پر ریاست کې په پراخه کچه اداري فساد روان دی. د افضل په نوم یو اوریدونکي له ازري ولسوالۍ څخه پیغام را لیږلی او لیکلي دي، له طالبانو سره روس مستقیم کومک کوي او د سپینې شګې څخه یې د اغزغني له لارې ازري ته راوړي. یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی پیغام را لیږلی دی او لیکلي دي، د ازري ولسوالۍ د منګل درې کلي ته زیات طالبان او پاکستانیان راغلي دي. موږ له حکومت څخه غواړو چې په دې اړه جدي پاملرنه وکړي. د ازادي راډیو د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو، په کابل کې 2:13 دی. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
جمهوری ریاست وایي افغان حکومت په د ځینو دلایلو له امله سبا په برکسل کې د ناټو په غونډه کې ګډون ونه کړي. دوی وایي د افغانستان په اړه په دې غونډه کې بحث نه کیږي او پر کومو مسایلو چې د ناټو او افغانستان ترمنځ دي. تیره جمعه د ویډیو کانفرنس له لارې د افغان ولسمشر او ناټو چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي. د ملي امنیت سلاکار په روسیه کې د هندوستان د ملي امنیت له سلاکار سره پر دوه اړخیزو امنیتي او سیاسي همکاریو خبرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ملي مشارکت ګوند پر مشر نجیب الله کابلي د تیر شپې وسلوالي حمله په تړاو څېړنې پیل شوې دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر امبر رود وایي د مانچستر ښار په برید کې شایي ډیر کسان ښکېل وي. په دې برید کې چې د دوشنبې په ماښام د یو کنسرت د اجرا کولو پر مهال وسو، 22 کسان وژل شوي دي. او د بهرنیو مرستو په برخه کې د بودیجې د کمولو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز د امریکا په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو له ساړه عکس العمل سره مخامخ شوی دی. د راتلونکي مالي کال لپاره د امریکا د 4.1 تریلیون بودیجې پیشنهاد پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ.
تاسو د ازادي راډیو څخه د فریبا ظاهر مهم خبرونه مو اوریدل. اوس په مرزي احمد زی اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت له لوري د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیا ادارې په مالی همکارۍ د کرنې پور د پیاوړتیا پروګرام دویم پړاو پیل شو. د کرنې او مالداری وزیر اسدالله زمیر د چهارشنبې په ورځ د دغه پروګرام په پرانیستو غونډه کې وویل، یاد پروګرام درې کلن دی او له مخې به یې بزګرو او په دې برخه کې به یو شمېر فعالو مېرمنو ته بېلابېل پورونه ورکړل شي. پور اخیستونکې مېرمنې وایي چې دا ډول پروګرامونه د ښځو د کورنۍ د اقتصادي پیاوړتیا سبب ګرځي او کاروبار یې ورسره غوړېږي. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د چرمو د تولید فابریکې په فعالیت پیل وکړ. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر توریالی غوسی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکه په ورځ کې د زر جلد چرمو او په کال کې د څه باندې 2 میلیونه جلد چرمو د پروسس توان لري. نوموړی وایي چې دغه فابریکه د څه باندې 8 میلیونه امریکایي ډالر په ارزښت جوړه شوې ده. غوسی زیاتوي چې د دغه فابریکې په فعالېدو سره په هرات کې په سلګونه ښځینه او نارینه او ته د کار زمینه برابره شوې ده. د ښاغلي غوسی په خبره د هرات د چرمو د تولید او پروسس فابریکه کولای شي چې د ټول هیواد د چرمی توکو د تولید لپاره چرم ورکړي. له چرمو څخه په افغانستان کې تر ډیره بریده په چرمی توکو لکه بوټان، لاسي صنایعو او د سکولو لپاره استفاده کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ. د خبرونو پای.
خبر یاست؟ امریکایي ساينس پوهانو د لومړي ځل لپاره په 3D یا درې بودي چاپ داسې نرم روبوټ جوړ کړ چې په کندو کپرو یا نه هواره ځای کې تکولی شي. د ساينس ډیلی وی پاڼې د راپور له مخې دا روبوټ چې له خندونو تیرېدای شي او په هر ډول راګرځېدای شي د متحدو ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون انجینرانو جوړ کړی دی. تر اوسه پورې هغه روبوټونه چې په لاره تللی شوی یوازې پر مځکه څکېدل یا ښویېدل، خو دا نوی روبوټ د انسان په شان پل اخلي. دا روبوټ به د رواني می په پای کې د سنگاپور د روبوټونو او اوتومات وسایلو په نړیوال کانفرنس کې نندارې ته وړاندې شي.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او مخکښ شذې خبريږي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته ز سید کمال شعرف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیرس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقو څخه یو حق حق مالکیت، کپدې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشری حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لګې اجازه راکړي د شری له لحاظ او د شری نصوص په اړه چې د ته مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لنډ اشاره وکم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خودلای دی، د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره سوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قران کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولې په مختلفو الفاظ او تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو به هم په اصل کې چې ګوري اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهن ووته، د تقریبا د شپږ سوه شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کړی او د ده میرمن په باغ کې وه، هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې او پخله کېوله، نو د میرمنې لاس هغه کړ چې دا خورما له لاسې وسه او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص او استناد باندې حق مالکیت زموږ استاس په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې و، بیا زموږ استاس په ملي وثیقه کې په څلوېښتمه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوال اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی حق مالکیت، او داسې نور مساق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دې نه معلومیږي چې حق زموږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې حق مالکیت کله ثابتیږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتیږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کیږي، هغه مراحل زه نه غواړم چون برنامه زموږ اساس وخت ډیر کم دی چې په اړه باندې زه اشاره وکم دوستانو ته. نو چې کله جنین که روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک دی حق کیږي چې تر هغو پورې وفات نسی. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو حق یې سلب کیږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو حق د ده نه سلبیږي، ولې حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کیدای شي ستاسو سوال وسي، لکه څنګه چې ما دلته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه دی، د حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره کړه، پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی. چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي که ښځه وي که ماشوم وي که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري. چې هغه چې لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي، که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب کسي، ول دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د مال ته حق د سترګې پټې کړی چې د مال واخلي، دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ او ستاسې د شریعت له لحاظه او زموږ او ستاسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو له دغه خبر داسې راټوله کړو، هر څوک ماشوم نر ښځه لیونی سپینګیری بندي آزاد ټول حق د مالکیت لري، او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډیره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاتې نه سي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت یې چا ته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونه ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ چې الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و، چې اصل اشاره مالکیت ته، لکه چې ما مخکې وویل دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته، ولی مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد ونه لري، ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق د ښځې دی، چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروض دي، نسب والا دي، عصبیت ورته هغه کیږي که نه، چې هغه ته بیا زموږ استاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کیږي، چې باید څوک ده ته حقتر نږدېتر او اولادتره دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده، استاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ استاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري مجرد وي، هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دین وروسته، چې کله دین و دای قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی، نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس چېغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي، باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه و ته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لري. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار ولا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مبوسیت نمخ کې د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و، ولی زمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي. اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق دی دیو خزه چې کله مهر تعینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې یعنی مخکې دی ورکي او څه دې وروسته ورکي. دا یو غټ حق دی. حق د میراث دی، حق د نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکړم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته، ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق لباندې، او ښځې کوی چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جه کې او د دوی الګو نمونه حضرت بیبی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات.
ډیره مننه کوم.
مخکخې ښځې
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د مخکخې ښځې خپرونې د خپرېدو وخت را رسېدلی دی. دا ځل داسې یو څوک در پیژنو چې هغه خپله د مخکښو ښځو د معرفت لپاره کار کوي. هغه د دې ټولنې د نیمې نړۍ یا په بله اصطلاح د ښځو غږ د پورته کولو لپاره کار کوي. پښتانه عرب زه یادوم. هغه په بېلابېلو ټولنیزو رسنیو او تصویري رسنیو کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. عرب زه صاحب دلته نن زموږ سره په خپرونه کې میلمنه ده. ډېر زیات په خیر راغلی. مننه چې موږ ته مو وخت راکوي او موږ سره نن په خپرونه کې یې.
کور موادان زدران صاحب سلامونه نیکې لی تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته. ستاسو په دغه ښکلې خپرونه کې وړاندې کوم. خوشحاله یم چې نن هم زه ستاسو په دغه ښکلې خپرونه کې میلمنه یم.
ډیره زیاته مهرباني چې موږ ته مو ویاړ راپخلی او راغلی. پښتنې ډیر وخت کیږي چې او ډیر خلک ستاسو له چهرې سره آشنا دي، کار کوي. داسې فکر هم کیږي چې تاسو حتی ډیر کوچنیوالی نه مبارزه پیل کړې ده او کار کوي، هم د کور لپاره، هم د ځان لپاره، هم د ټولنې لپاره. څه وخت راووتلی بالاخره دې مبارزې ته؟
د مبارزې ته موږ په پاکستان کې په پېښور کې اوسېدلو. نو د اول صنف نه تر شپږم صنفه پورې مې هلته درس ویلی دی. بعد د غنرالو افغانستان ته کابل ته راغلو، چېرته زموږ خپل هیواد دی او هغه مینه چې په خپل هیواد کې خلک ترلاسه کوي په بل هېڅ ځای کې هم نه. نو زه په اتم صنف ته چې ورسېدلم، د کوچنیوال راهیسې نه زما د علاقه والته یو مېرمن وه په نوم د شبانه ثاقب، په پی ټی وی کې به دې خبرونه وړاندې کول. نو زما د کوچنیوال نه راهیسې هم د تلویزیون سره ډېر شوق علاقه او هم د ټیپ سره. نو ما به دا یو کاغذ به مې پیدا کړ، هغه به مې د سګرټ جوړ کړ، هغه نه به مایک جوړ کړ، ځان سره به لګیم، خبرې به مې کولې. ماشومان به مې راټول کړي ځان سره، زما د عمر زما نه کوچنیان. نو ما چې به خبرې کولې هغې به وروسته زما خبرې ختمې شي، به ماته چک چک وهلې چې ما ښه کار وکړلو. هغه به ښه خبرنو، خو هغې به زه تشویق کولم. چې کله کابل ته راغلو دلته یو تلویزیون دی په نوم د شمشاد. هغه وخت کې دغه پښتنې نجونې په رسنیو کې ډېرې زیاتې کمې وې چې درته هم هیڅ هم نه لیدل کېدل. خو بعد د هغې نه ما تصمیم ونیو چې راځه زموږ د یو دوستانو څخه یو څوک و چې ماته لکه غواړي تلویزیون کې کار وکړي. زموږ اقتصاد هم هغه وخت کې ډېر زیات ضعیف او صرف پلار مې په کورنۍ کې زموږ کار کولو. نو ما کور کې ویل مال زه غواړم تلویزیون کې کار وکړم. پلار مې ویل ته خو یې کولی شي، زه لږ زره تیز او باجرته او
مخکې نه ټریننګ هم کړی و ماشومانو منځ کې.
هو، ماشومانو منځ کې مې ټریننګ هم کړی و. نو په ښوونځي کې به مې هم چې کله د فیل په سر باندې مم ترانې ویلې، بعضې پروګرامونه چې د معلم ورځ به دغه ویو، بس هملته ډېر خپله هڅه ځکه علاقه مور سره وه، کوشش به مې ډېر زیات کولو. نو چې راغلم دلته دې تلویزیون ته لاړم، اپلای مې وکړله. نو کامیابه شم په اول انټرویو کې. بس اتم صنف نه په تلویزیون کې کار پیل کو تر دې دمه پورې کار کوم دوه کاله مې تفریح خپرونه وي همدار ټولنیز خپرونه کار کو بعد دغه نه مې تصمیم ونیول چې زه خپل هم یو خزه ما یو انجلې مزه غواړم چې د خزه لپاره کار وکم نو بعد دغه نه مې پیل کړ تر دې دمه پورې چې بعد دینه وسی
یعنی مکتب دې مو یو کار دم کو په ورته وخت ټولن لپاره د کارم کو د په داسې وخت کې چې لا دې مکتب جنې وي بل اخر دې د ډیرو خزو سره مرکه کړې دې مونږ هم ډیر اوریدلې دې څه دې مونډلې دې په افغاني ټولنه کې د خزو اومدستونز تاسو په نظر چې تاسو خپل هم یو جنې او دوی سره هم کار کړی دې څه دې
زمونږ په ټولنه کې یو ځینې شې چې هغه ډیر زیات لیدل کې هغه ستونزې دي که حساب شمیر در تراونیسم کې د شمانه به ډیر زیات پاتم شي خو هم تاسو زمونږ اساس خپل ټولنه ده چې انجینو ته دغه موقع نه مساعدې چې دوی باید خپل ژوند کې مخ کې لاړ شي پرمختګ باید وکړي فقط یو ځینې کور کې زمونږ اساس خبر امدار بل خصوص په پښتن مې شو سیمه کې چې خزه یا د کور ده یا د ګور ده خو نه دا خبره باید مونږ ورته داسې تشین کو سیدي چې خزه غواړي هم په کور کې کار وکړي هم د ټولنې لپاره کار وکړي هم د هماغه څه چې د لاس راوړي خپل کورنۍ ته به په مصرف ورسوي یعنی د کورنۍ لپاره کول شي یعنی هم د خپل خاوند لپاره هم د خپل پلار لپاره یعنی یو امسا یاد یو کې دې شه وړ کې دوه ګوبر ورس خلری کړی شي خو همدا ستونزې همدارې چې ټول نه د زمنګ او استادې کورنۍ ستونزې دي چې په کورنۍ کې رامنځته کیږي نو ټولنیز ستونزې ته کومه تاثیر شي انجونو چې مکتب ته ځي پلار کې یعنی سرور 15 لکان به تر شاور پور رواني مکتب ته ورسې لکه د چوکیدارانو غونډې مکتب نه به بیرته راځي لکه باډی ګارد چې اثر وي دا هم زمنګ او استادې په ټول نه کې نه هغه همدا ستونزې دي چې د انجونو د پرمختګ مخانیسي ځکه د پرمختګ مخه د کله چې څوک خونځي ته ځي د ما غزيله شروع کیږي تصمیم نشي زه غواړم اینده کې څه شم نو چې کله هغه غزينه ستون سره مخامخ کیږي به رورو ترازی او ستون زلا پر سیډیریږي او ته به ټولنې تراوزی په ټولنه کې بیکار کې هم د سیره خلګوري هم د غک خلګوري نو هغه ستون ز په شابه به چغه واخله او
یو توپیر چې ټولنه کې موجود دی د الکان او انجونو ترمنځ فکر کوي چې همدا به وي چې فرزن الکان مخته پر خودل کې تعلیم پکې یارڅ او سبب په جنې باندې فخر نه کې او استاد کورنۍ کاراش فرزن ته ارڅ تلاس ور کړی دی یعنی اوس ویار در باندې کیږي
زمنګ لکه څنګه چې زمانم پښتانه عرب زیدې ډېر خلک مانه پښتانه کې چې څنګه تا عرب زی او ته تلویزیون ته راغلی په تلویزیون کې ته کار کوي زه ورته يم چې زما پلار هغه څوک دی چې تلی زما لاس نیولې دی نه په هر ستونزه کې زما سره دی زما مور پلار یعنی چې تلی زه تشویق کړم په دغه ډګر کې ډېر زمنګ کورنۍ زمنګ خاندان یعنی زمنګ قبيله چې ده هغه چې کلمه تلویزیون کې ګوري زه د قبيله نه مچتر دي د پوري الکان خو انجینر خو پرېدا پرېدا الکان په کې تعلیم نه دی کړی صرف هغه الکان د دې لپاره دی چې صرف ریوریو کې
مست خپل ټولنه کې یو مثال یې
زه په خپل ټولنه کې دی شي یعنی زما په نظر سره څومره فکر کوم خلک می یادې چې او دا غي لورته وګوري دا غي وريري ته وګوري په تلویزیون کې کار کوي خو څوک خو څوک بد یعنی ما درته دې لپاره یادونه کړ چې اوس هم زما یعنی خپل امغان می دي تلویزیون کې نارینه ری شغې نه مخ پټي تاس خپل دې ته فکر وکړي چې یعنی که تلویزیون کې څوک ری شغې نه مخ پټي
او که څوک خپل حوصله وکړي خپل مبارزه وکړي د داسې ټیوی ټولنه نمرا وتلې شي د یو ځای ته رسیدل شي چې د نړۍ په ساته بیا بل اخر ښکاری
همدغه مبارزه مخبل ځان نه پیل کړی ده او وس یعنی زه په دې باندې خوشاله یم چې هغه وخت کې به زمونږ یعنی اتالکانو ته اجازه د خونځي د تګ نه ورکول کېدل صرف کار به پکول په پټو کې یا په ډریوري یا کلینري دا شان به پکول مګر اوس خوشاله پدې مچا ده یعنی د خلک حاضر شوی دي ترې کې جنین پر یاد خلک الکان ته خو اجازه ورکړي
هغه مشمن به د اوس پیژنې چې چړچکی کولې درته نه
کیدای شي خو هغه هغه ځای کې چې موږ اوسېدل په پېښور کې اوسېدل هغه زموږ همسایګانو دوستانو سره ټول لویان شوي دي غټان شوي دي څوک خارج ته تللي څوک همدلته افغانستان کې څوک عمل ته پاکستان کې پاتې دي خو چې کله کله ما په تلویزیون ګوري تا ډېرې چې زما نوم بینش اس ماته پته اسه ویلي یعنی وي پته اسه ته ګوره په تلویزیون راښکاره شوی ده چې کله هغه بس دوستان نه څوک منکر راځي دلته کابل ته راځي موږ پښتنه کوي به مانی زینه ګوري نو بس عجیب غونډه ورته ښکاری چې نه دلته دومره وزل ته دومره شو په تلویزیون کې کار کوي عجیب غونډه ورته ښکاری نه زکه
همداسې ده او دې ته کرا شو چې خپل تاسو ښځو سره کار کوئ مبارزه کوئ په همدې برخه کې د دوی د پرمختګ لپاره دوی ته د حقونو د ورکولو لپاره داسې کله مایوسه شوي هم یا ژړلې مودې د چا په وضعیت باندې کنه ډېر وخت فرزن تاسو په خوله باندې خنده ښکاري مونږ ته ستاسو خپرونه ښکاري اصلا تصویر څه دی
که وسانه خبرونه تاسو زما وګوري او کله چې به د خوځ د خوځ نړیواله ورځ په خاطر باندې د مور د نړیواله ورځ په افغانستان کې چې دریم د جوزال منزل کیږي چې کله به د غورز مال منزل نو ما به د هرې برخې نه مور پیدا کوله کتاب لورن کې مور مې پیدا کړ چې تر شارینو په کوڅو کې تقریبا د لس بجو پورې غیر مرمن پسې زګرځیدل مچ دا ما پیدا کړې خبرونه د پاره د سې مرمن مې پیدا کړ چې خپل شپک ځامنې یعنی د لاس ور کړې شهیدان شوی د وطن په خدمت کې نو اتمن زې احساس لرم او به
ما په ټوله نه سې تصویر بل اخر تاسو خلک ته رسول او تاسو مې احساس کړې
بله اوس نه کوم خبرونه چې زما د لپټه غیانی کده ته 4 ورځې په خبرونه کې جوړه منو کې دې تاسو به باور ونی شي ځکه هغه دردیدلې میندو ته ځم زندان ته، هغه چاته ځم چې بعضې خلکو د حواس نه کم کار کړی، بعضې خلک د ډېر مجبوریت نه هغه کار ترینه شوی، مګر اوس په پښیمانه دي. کله چې د هغې د اولادونو وضعیت زه ګورم، خپل هغوی زه ګورم، یعنی زه فکر کوم زه خو لازم هیڅوکم ورته نه ټینګېږي.
د ښځو خپرونه ده او تاسو خپله هم په دې برخه کې کار کړی دی، ښه دا واورو چې د حل لارو لپاره ستاسو په نظر باندې څه څه کارونه که وشي ممکن لږ تغییر راشي.
لومړی د هر څه نه چې ډېر زیات مهم دی، هغه زموږ ستاسو لپاره عامه پوهاوی دی. زموږ په ټولنه کې یعنې تر څو په دې باندې څوک نه پوهېږي، تر اوسه پورې په دې څوک نه پوهېږي چې یعنې ښځه څوک ده. آیا ښځه یوازې هغه څوک ده چې باید په کور کې دیګې وکړي، باید کالي ومینځي، باید کاسې ومینځي، یا موږ ته ډوډۍ تیاره کړي، یا ښځه هغه څوک ده چې هم کولی شي د دې کارونو تر څنګ خپل اولاد ښه وروزي؟ یعنې موږ تاسو چې د اولاد لپاره لومړنۍ مدرسه هغه د مور غېږه ده. کله چې د مور غېږه یادېږي نو په دې معنی یعنې ته هم د یو چا زوی و چې تر دې ته دې حد ته رسېدلې، نو خپلې ښځې باندې ته ولې ظلم او زیاتی کوې؟ ښځو ته باید لومړی دا چې اما پوهاوی ورکړی شي، هغه هم د ټولنې له نظره، هم د اسلام له نظره. که هره ورځ زموږ استاسې دیني علما یعنی 15 دقیقې د ښځو د حقوقو په اړه باندې خبرې وکړي په هر جومات کې، یا زموږ استاسې نارینه اتمن د جمعې په ورځ باندې خو خامخا دوی د جمع لپاره ځي، که چېرته هلته دوی یعنی یو 15 دقیقې د ښځو د حقوقو په اړه باندې خبرې کوي، همدغه نارینه ریشي کور کې دغه خبرې نور سره شریکې، زه فکر کوم د یعنې هره ستونزه به حل شي. او ښځو ته هم زه دا ویل لرم یعنی چې د هرې ستونزې د حل لاره دا نه چې تاسو د خپل کور نه وتښته یا ځان وژنه وکړئ. تاسو باید خپل د کورنۍ په هکله فکر وکړئ، خپل د ماشومانو په هکله باید تاسو باید فکر وکړئ، یعنې زر باید تصمیم ونه نیسي کینې د مشرانو سره خپلې ستونزې حل کړي. یعنې زه فکر کوم چې په دغه طریقو باندې موږ تاسو کولی شو، خو د ټولو نه مهم دا ده چې ما پوهاوی او درس
پوهاوی د کور منځ کې پوهاوی بالاخره ستونزو حل لار موندل دغه شان. پښتنې خبرونه تقریبا لږ پاتې کیږي، خدای چې تاسو سره خپلې خبرې هم وکړو. دا چې مکتب بالاخره ویلې دی اوس وظیفه لري او د ښځو وضعیت څېړي، که په دې اړه راته ووایي چې په راتلونکي کې څه پلان لري؟
ما خو دې ته شروع نه ویل چې زما طب سره ډېره مینه وه او د تلویزیون سره خو مینه،
یعنی خپل هدف ته رسیدلی اوس؟
خپل هدف ته که درته ویم چې طب ته زه ونه رسېدلم، د اقتصادي ستونزو له وجې نه ما چې دولتي امتحان ورکړل ما ونه شو کولی. 255 نمرې مې په 1978 پوهنتونونه شته دی، خو اوس هغه ټایم نه دی ما سره چې زه فل ټایم ورکړی شم. هغه وخت کې زما د پلار هغه ماهانه عاید دومره نه و، یا معاش دومره نه و چې ماته 1000 روپۍ فیس راکړي او د دې تر څنګ نور پوهنتون کې نور مصارفات می. نو زما د پلار 15,000 افغانۍ ماشو، هغه نه شو کولی. نو بس ما دا چا خبره تیګه مې پکې خو سره کور کې مې خودل ټول در چنځ ډیره خوشاله یم، خو مې نه شو کولی. اوس لګیا یم په حقوقو باندې د دې لپاره چې زه اوس خپله د ښځو د حقوقو لپاره کار کوم، نو اتمن باید زه د حقوق باندې پوه شم. اوس لګیا یم 5م سمستر کې محصله یم.
غواړم په همدې برخه کې همداسې مخکې لاړه شي، چون په همدې برخه کې د 2 کلونو ریس کار کړی دی.
او همدغه برخه کې غواړم او پراتلونکي پلان باید چې زه باید پراتلونکي داسې یو څوک اوسم چې یعنې ما څوک وپېژني چې زه د ښځو لپاره کار کوم، او همیشه به مې دا غږ چې زه د ښځو لپاره کار کوم د هغه ښځو لپاره چې اوس په کلي او بانډو کې اوسېږي، صرف هغې ته دا ښودل شوي چې ستا حق حقوق نشته، ولې که په پټي کې ورسره کار کوي، که لو ورسره کوي، که یعنې که ناستی کېدای شي تخم ورسره کوي، یا هر څه یا پټي ورسره اوبه کوي، هغه د دې کار دی. خو چې درس او تعلیم ته ځي یا ډاکټر ته ځان خي، هغه دې باندې منه دي.
بلې، پښتنې تاسو د خپل کلتور د ساتلو لپاره هم کار کړی دی، ډیر وخت هغه افغاني اصلي جامع غوندي، د ستاسو شوق دی کنه څخه؟
زه به صرف دا ټول خبر ته پیاو کې خلاص کوم چې خپل پښتانه یعنی سمانه
چې نومي بس دی هغه خبره،
نومي بس دی، نومي بس دی، ځکه د نوم ساتلو لپاره زمونږ ستاسو ډیره خلک په پښتانه همیشه په درنو لباسونو کې پټي، درانه لباسونه یعنی ښکلي لباسونه دي. خو موږ او تاسو کله ناکله هغه خپل دود پرېږدو، زه پردی دود را کاپي کوم ځان لپاره.
د خپرونې تقریبا پای ته رسېدلیو، په وروستیو کې ستاسو د مبارزې نه خو ویلې چې کور نم شروع کړی او تاسو لاسنیوی و، خو ډېر افغان مېرمنې دا ډول لاسنیوی نه لري. که څه هم تاسو مخکې اشاره وکړه چې خپل منځو کې پوهاوی موجود وي، د دې ورهاخوا که یو څوک وغواړي منزل ته ورسېږي یا خپل منزل ته ورسېږي، څه څه کول ورته پکار دي که دوی ته یو پیغام ملری؟
دا به زما یعنی اخرنی پیغام نه، البته زما لومړی پیغام به وي، یعنی همیشه مبارزه وکړئ، هیڅکله هم خپل حوصله خپل صبر دلاسه ورنه کړئ، او اراده مو باید قوي وسیږي.
دا مبارزه په دې معنی هم نه چې تاوتریخوالی رامنځته شي.
تاوتریخوالی نه، کورنۍ کې کله چې ما تلویزیون کې پیل وکړ زه کار وکړم، یعنی یوازینی نفر زما پلار و. زما پلار هم د عربانو د قبیلې څخه دی، یوازینی نفر زما پلار چې زه حمایت کوم. یعنی ما خپل د خپلې کورنۍ نه پیل کړ. ته کولی شې ځان ته هدف وټاکې چې ستا هدف څه دی، خو چې غواړې هدف ځان ته وټاکې، ټاکلی هدف، زه فکر کوم چې هر څومره ستونزو سره مخامخ شي، خدا نه چې ټول ستا دښمنان شي، په مرور د زمان باید د خپل مو خپل کې او پر دې برخ
پښتنه عرب زی ډیره زیاته مننه چې زمونږ د مخکې کې خزي خبرونه ملمنه و را سره داونه او تاسو سره خبرې ډیره خوږي وي خو د خبرونه وخت پای تر رسیدلې ده اتمن پراتلون خبرونه کې به هم تاسو او تاسو په سر د نورو مخکې کو پیوړو خو سره خیر اوس تاسو له زور او دل تراتګ نه ډیره مننه
کور مو د زړه سره محترم تاسو نه هم نړۍ مننه کوم خوشاله شم چې په دغه کلی خبرونه کې مو ماته وخت را کړلو یو څه نه سره خپلم دوستان
ډیر زیات خیر علي درنور دن کول تاسو نه مننه چې تر اوسه مو زغملو خبرونه مو په ګډه را سره ووریدله خبرونه دلته پای تر رسیدي تاسو ته خوشی به غواړم د خدای په امان
یا کیا یار انتخاب میکنن
وہی کچھ تو مدام کل تنظیمی زور ہے کیا بھی زور مدام ہم نے پمی کے دبلو ایک درجہ نو کلو ہم جنگو جدار
ہے بہ حضور دا گاونڈے ہے پاکستان گورے چ مدام
وا بھائی سے ایک کسی کے از خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم ہمیشہ
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چه افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری آزادی رادیو نو